سفید و بختا جوان شدم، شو شدم سفید و بختا جوان شدم.
درنو دوستانو ستړي مشه، وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. افغانستان د سولې لپاره د سولې مشورتي جرګه نن په پنځمه ورځ کې دا ټاکل شوې ده چې نن د دې جرګې سپارښتنې او پریکړه لیک اعلان شي او افغان حکومت ته وړاندې شي. همدارنګه د نړیوالو د مطبوعاتو یا رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په دې مسلو په ریپورټونو سربیره د روانې خبرونې زیاته برخه ازادۍ رډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو پیل خبرونه کوو. پام کې د چې د سولې مشورتي لویه جرګه له څلور ورځو بحثونو وروسته نن له طالبانو سره د خبرو په اړه خپلې سپارښتنې افغان حکومت ته وړاندې کړي. افغان چارواکي وایي چې د سمنګان ولایت په روی دواب ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو پوځي عملیاتو کې نږدې 1.5 طالبان وژل شوي او یا اسیران شوي دي. او هغه افغان ټبرې سړی چې د نیویارک د میټرو سیستم کې بمې خایو خو وروسته یې خپل لوری بدل کړ او امریکایي چارواکو ته مهم معلومات ورکړل، په لس کاله بند محکوم شوی. بشپړ خبر نه واوري. په پام کې دا چې د مشورتي لوی جرګې غړي له څلور ورځو بحثونو وروسته له طالبانو سره د خبرو په اړه خپل سپارښتنې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. له کابل څخه رپورټونه وایي چې د جرګې د وروستۍ ورځې غونډه پیل شوې ده. ټاکل شوې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون بل لوړ پوړي افغان چارواکي په نننۍ غونډه کې ګډون وکړي او نن به د غونډې اعلامیه خپره شي. د دې جرګې لپاره له بېلابېلو ولایتونو څخه 3200 نه زیات ګډونوال راټول شوي دي. دوی په 150 کاري کمیټو ویشل شوي وو او په دې اړه یې بحثونه وکړل چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وړاندیزونه حدود او سری کرښې کومې دي. افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشرۍ د انتخاباتو 12 کاندیدانو په ګډون یو شمېر سیاستوالو دا لویه جرګه تحریم کړه. طالبانو دا جرګه نمایشي بللې او رد کړې ده. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي د دې وخت رارسېدلی چې طالبان وسلې پر مځکه کېږدي، تاوتریخوالی پای ته ورسوي او سوله وکړي. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلي چې د خبرو اترو لپاره بیرته دوحې ته رسېدلی دی. نوموړي همدارنګه ویلي دي چې د طالبانو سره د وروستي پړاو خبرو په پیل کې ټینګار کړی چې د افغانستان خلک یې خویندې او وروڼه دي او جنگ باید په دغه هیواد کې پای ته ورسیږي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. افغان چارواکي وایي چې د سمنګان ولایت په روی دواب ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې نږدې 1.5 وسلوال طالبان وژل شوي، اسیران شوي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل. دیوایی مشترک اوس وکونو پر دواب ولسوالۍ کې د ډیره طالبانو پر ضد عملیات وکړل. شاوخوا شپږ کلي له طالبانو تصفیه شول، اتلس وسلوال مړاوي، 12 کسان اسیران شول. دا عملیات اوس مهال پای ته رسېدلی دي. د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې د دریو ملکي وګړو د وژل کېدو له پیښې وروسته د خوست والي وایي چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې. د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې د چهارشنبې په ماښام د پاکستان ډیورن کرښې ته څیرمه پر نږدې کلو کاڼي، سرهګنډه، پڅه میله او نورو بمباري او د توغندیو ډزې شوي. د خوست امنیتي چارواکو لخوا رسنیو ته ویل شوي چې په دې حملو کې درې ملکي افغانان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د خوست والي ښاغلي فدایي ویل د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوي دي.
زمږ هیئات سیمې ته تللی دی تر څو دا وڅېړي چې هلته څومره خلک زیانمن شوي دي او دقیق ډول باندې د دغو توغندیو د ویشتلو اصلي علت څه دی.
له دې مخکې په ځینو رپورټونو کې ویل شوي وو چې د پاکستان پوځ د سپیرې ولسوالۍ پر زیانمنو کلو وروسته له هغې توغندې وورول چې خلکو یې د پاکستان د پوځ په وړاندې پر ډیورن کرښه د اغزن تار لګولو سره مخالفت وکړ. هغه افغان ټپره سړی چې د نیویارک د میټرو سیستم کې بم ایښی و وروسته یې خپل لوری بدل کړ او امریکایي چارواکو ته یې مهم معلومات ورکړل په لس کاله بند محکوم شوی. 33 کلن نجیب الله زازی چې په افغانستان کې زیږیدلی او بیا یې د امریکا تابعیت اخیستی و پرون د ترهګرۍ سره په تړلو تورونو د محاکمې پر مهال لومړي بند له سزا سره مخ و. خو څارنوالانو د امریکا سیمه ییزې محکمې له قاضي رایموند ډیری وغوښتل څو زازی ته په دې خاطر امتیاز ورکړي چې نوموړي په 2010 میلادي کال د فبروري کې خپل جرم له منلو وروسته له امریکایي چارواکو سره فوقالعاده همکاري کړي. د زازی مدافع وکیل ویلي دا چې دې کس لا د مخه کلونه زندان تیر کړی نو ښایي څو ورځو کې خوش شي. نجیب الله زازی په مخکې کلونو کې پاکستان ته تللی و، هلته یې د القاعده شبکې له مشرانو سره کتلي و او د وسلو او بومونو جوړونه یې ترلاسه کړې وه. امریکایي چارواکي وایي نوموړی دوی ته له دې کبله ډېر مرستندوی و چې هغه د القاعده شبکې له عملیاتو سره بلد و. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په وینزویلا کې د خلکو د بیرحمانه ځپلو د سمدستي پای ته رسولو غږ کړی. ټرمپ دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې ښکاري د وینزویلا د اپوزیسیون د مشر خوان ګایدو لخوا د حکومت د پرځولو په مقصد د پوځي قیام غوښتنه ناکامه شوه. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د لمانځنې د ملي ورځې په مناسبت وینا کې وویل
The brutal repression of the Venezuelan people must end and it must end soon. People are starving.
دا وینزویلا د خلکو بیرحمانه ځپل باید پای ته ورسیږي او باید سمدستي پای ته ورسیږي. خلک وږي دي، خواړه اوبه نه لري. په داسې حال کې چې وینزویلا یو وخت یو ډېر شتمن هېواد و نو موږ به مرسته ورسره کوو. ټرمپ دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا ورپسې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د وینزویلا د وضعیت په اړه د بحث لپاره به راتلونکي اونۍ سره وګوري. امریکایي چارواکو پرون پنجشنبه وویل مایک پامپیو او سرګی لاوروف به د مې د میاشتې په شپږمه نیټه په فنلینډ کې د ارکتک شورا د غونډې په ترڅ کې سره وګوري او د بېلابېلو مسلو په اړه به خبرې وکړي. دوستان تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. د دې خپرونې زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې چې یوه کلتوري او ادبي مجله ده. خو لکه مخکې مو چې وویل په سر کې یې څو خبري مطالب راخلو. په خبرونو کې مو واوریدل چې نن د افغانستان د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې وروستۍ ورځ ده او ټاکل شوې ده چې د سولې مشورتي لویه جرګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خپلې سلا مشورې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. دا چې جرګه پیل شوې ده که نه ده پیل شوې، تازه وضعیت څه دی، دا به راته له کابل نه زما همکار رحمت الله افغان چې همدا اوس سره د تلیفون په تماس کې دی د معلومات راکړي. افغان صاحب، خپرونې ته ستړی مشي، سهار دې په خیر. دا راته ووایه چې د جرګې نننۍ غونډه پیل شوې ده او که پیل شوې وي تر اوسه پکې څه شوي دي او د څه تمه کیږي؟
انصاب تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې. بلې، لکه تا چې یادونه وکړله، شېبه وړاندې دغه جرګه شروع شوله. له اوسه پورې قرآن عظیم شان تلاوت ولوستل سو، ورپسې ملي سوره د همدا مهال چې تاسو سره خبرې کوم یوه ترانه د مطبوعاتو ټیم لخوا وړاندې کیږي، ورپسې به قطعنامه لوستل کیږي د شورا د جرګې لخوا، ورپسې د جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف هغه پریکړه لیک چې په دې څو ورځو کې د لوی جرګې د کسانو لخوا ترتیب شوی رئیس جمهور ته وړاندې کړي، ورپسې به رئیس جمهور اختتامیه وینا واوروي. دا به په راتلونکي کې له اورېدونکو سره شریکو چې پریکړه لیکې څه و، رئیس جمهور د دې غوښتنو ته څه ځواب لري، همدارنګه استاد سیاف چې د جرګې اوسنی رئیس ده له رئیس جمهور نه څه غوښتنې لري. خو د یادونې وړ ده چې دوه ټکي ډېر زیات مهم دي په دغه غوښتنو کې چې لري جمونه ممکن دغه په پریکړه لیک کې د شورا د کسانو لخوا اوس یې هغه د سولې د اعلی شورا لغوه کړل او پر ځای د دولت په چارو کې د صلح یا وزارت رامنځته کول، همدارنګه د رئیس جمهور لخوا د ځینو طالب بندیانو خوشي کول، هغه ټکي دي چې د نن ورځې مهم ټکي دي او اجنډا جوړوي. بلیان صاحب،
ډیره زیاته مننه کوو. رحمت الله افغان و چې له کابل څخه یې د سولې د مشورتي جرګې د نن ورځې د غونډې په اړه معلومات راکول. له افغان صاحب سره به موږ د ورځې په جریان کې هم په تماس کې یو، په دغه مشورتي لویه جرګه کې چې څه نوې خبرې راځي دا به موږ له اورېدونکو سره وخت په وخت شریکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو نه د ماښام تر وو بجو پوري په منځني صفه دوه شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده او تاسو به پکې ازادي راډیوي مجله چې و کلتوري فرهنګي مجله ده او په بیلابیلو کلتوري او فرهنګي مسایلو پکې بحث کیږي واوري. خو له هغې مخکې یو ورستی رپورټ راخلو. نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په دغه هیواد کې نه یوازې دا چې خبریالان د بیلابیلو ګواښونو او خطرونو سره مخ دي، یو شمیر رسنۍ د بیلابیلو دلایلو له کبله تړل شوي دي، له اقتصادي ستونزو سره هم رسنۍ مخ دي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ لري، ورپسې د ازادۍ راډیو مجله خبرېږي.
نن په ټول افغانستان کې د مطبوعاتو دولتي او غیر دولتي ادارې د مطبوعاتو نړیواله ورځ نمانځي. دغه ورځ چې د می له درېمې سره برابره ده په افغانستان کې په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې له تېر یوه کال راهیسې ګڼو رسنیو د امنیتي، اقتصادي، د حکومت د نه پاملرنې، د مخالفینو د ګواښونو او داسې نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرولي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤلین وایي له تړل شوو رسنیو سره د دوی د بیا فعالېدو په هدف نه دولت او نه نورو مرستندویو مؤسسو کومه مرسته کړې ده. د دغې کمیټې یوې مسؤلې وحیده فیضی ازادي راډیو ته وویل:
در سال 2018 تحقیقی را که انجام دادیم در مجموع 34 رسانه به دلایل مختلف از فعالیت باز ماند.
دیوبل په 2013 کال کې مو چې سیړنه تر سره کړې په مجموع کې 34 رسنۍ د مختلفو دلایلو له امله فعالیتونه ودرولي چې 15 په مرکزی زون، 4 په لویدیځ او 9 په شمال او کابل کې وي. په دوی کې 4 ټلویزیونونه، 10 رادیوګانې، 14 چاپی او 2 آنلاین رسنۍ شامل دي. د ځینو تړل شوو رسنیو مسؤلین تاییدوي چې اقتصادي ستونزې او د حکومت نه پاملرنه عمده لاملونه دي چې یوه رسنۍ له فعالیته ګوښه کیږي. له دغو تړل شوو رسنیو نه یوه د ارادې ورځپاڼه وه چې له 2000 لومړي میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال پورې فعالیت وکړ. د دغې ورځپاڼې مشر حاجي سید داود د ازادي راډیو ته وویل:
عمده مسله دا وه چې حکومت په تشویق کې د خبریالانو پاتې راغی. موږ درته ویلی چې ما چې کله ورځپاڼه درلوده نو موږ ته یولین د برېښنا د مطبعې دپاره د ورځپاڼې دپاره نه راکوو، یو تلیفون چې ډیجیټل و هغه هم نه دی راکړی. نو په دغه اړوان هم زه دا ویلی شم چې حکومت هیڅ ډول هغه مسؤلیت چې په قانون کې تسهیل شوی دی چې باید رسنیو سره شوی و هغه هم دوی ونه کړ.
د خصوصي رسنیو د ځینو مسؤلینو په خبره د رسنیو پر وړاندې د ګڼو ستونزو تر څنګ سانسور بله ستونزه ده چې د ځینو دولتي مسؤلینو، زورواکو او مخالفینو لخوا په غیر مستقیم ډول پر رسنیو تحمیلیږي. د شمشاد خصوصي ټلویزیون د خبر د څانګې مسؤل عابد احساس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که دولتي ارګانونه په ښکاره باندې ونه وایي چې دغه خبر مه نشروي یا دغه موضوع باندې ریپورټ مه کوي، خو د رسنیو سره بیا بله ورځ د هغوی هغه چلند معلومیږي یا بله ورځ رسنیو ته معلومات په لاس نه ورکوي، همدغه رنګه زورواکي دي چې هغوی په رسنیو باندې فشارونه راوړي. ژورنالستان موږ تاسو ګورو چې ډېری ژورنالستان داسې ووژل شول چې د هغوی مدعي معلوم نه دی. امنیتي ارګانونو کې داسې کسان شته چې رسنیو د کار ممانعت کوي، بیا بالخصوص دا ستونزه په اطرافو کې زیاته ده.
افغان چارواکي له 2000 لومړي میلادي کال وروسته د رسنیو فعالیتونه لویه لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې د رسنیو د فعالیتونو لا پراختیا او د خبریالانو خوندیتوب او دوی ته د کاري زمینو برابرول د دوی په لومړیتوبونه کې دي. خو په رسنیزو چارو کې بخت بنسټونه وایي چې 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د دغه بنسټونو د معلوماتو لمخې په دغه کال کې د ازادۍ رادیو د درې خبریالانو په ګډون 40 افغان خبریالان په چاودنو او ځانوژونکو بریدونو کې وژل شوی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي ژمن دی چې په هیواد کې رسنیز فعالیتونه ډېر، خبریالانو ته کاري زمینې برابرې او خوندیتوب یې ډاډمن شي. د دغه وزارت ویان محمد صابر محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دیار لسونه ویم کال کې د ګوتو پښمار رسنۍ تړل شوې دي. ولې د دې ترڅنګ 112 رسنۍ او بعد نوې جوازونه هم اخیستې دي. په تیر کال کې د جمهور رئیس لوري خبريالانو د ملاتړ سوندت افتتاح شو او هغه سره د جمهور رئیس د شخصي بودیجې څخه مرسته وشو. خبريالانو ټولې دوسیې د خشونت چې په لوی څارنوالۍ کې وي هغه بررسي شوې دي.
سربیره پر دې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون چې په 1390 کال کې جوړ شو وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نافذ دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د ایوی بلی غنې اوریدو ته موزه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. اوریدونکو دا مجله مهم په یو شمیر هنري، ادبي او فرهنګي مسایل راخکولي کړي. د مجلې په نننۍ غنه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ له کندهار د انارګل د مشاعري په اړه راپور لرو.
لوی خدای لوی خدای تر جوړ دا اوراد ملت کړي، زمړ پر خاور زمړ پر حال باندې رحمت کړي، راتلې دا غم او مصیبت کړي، لسینو مونږ یې کرکا او نفرت کړي.
هنر جاج مو د ازادي رادیو د دریو شهید شویو خبريالانو تلین یاد ته ځانګړی کړي.
هنرې دوشنبه د افغانستان د رسنیو لپاره تور ورځ، هغه ورځ چې د ازادي راډیو د دریو خبريالانو تر اتسنګ پکې
فنکار برخه کې ل لیکوال ژباړن او شاعر نجیب نایل سره خبرې کوو.
دغه کتاب مې ترجمه کړی دی او بل هم د استاد فضل ولی نګار د ننګرهار پوهنتون استاد دی، د هغه شاعري
په زړه پانه کې به لنډه کیسه دیو واوري.
د نری شوندو د پاسې تور خدایي خال د ډیبي کولا ته لا کولا ور بخلی و. وخت تیری د یو میاشت بو
په ادب جام کې به لغمان ته لاړ شو او د ملا محمد افغان نویس د ژوندانه احوال بو اخلو.
ملا محمد خپل لمړنۍ زده کړې په لغمان کې سرته رسولې دي او بیا کابل ته راغلې ده،
او په رښمن خیال کې به د پروفیسر بخزاده دانش د منځغونډي راپور واورو.
نه لیونه کېږم دا راغونډ کو دا چاپ کو تر سو د کوزي پښتونخوا بر پښتونخوا خلکو ته ورسو. موږ دا مناسب وګرځې دانش عبد التراو بولو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیر کال د اپریل په 13مه په افغانستان کې د رسنیو کورنۍ د غم په ټغر ناستې وي. همدا مهال چې د کابل په ششدرک کې چاودنه وشوه، خبریالان د خبري پوښښ لپاره ورغلل. دویمه چاودنه وشوه چې قربانیان یې خبریالان وو. په دغه خبريالانو کې درې خبريالان د ازادي رادیو هم شامل وو: سباون کاکړ، عباد الله حنانځي او فرشتہ محرم دورانی. په دغه پیښه کې د تل لپاره د ازادي رادیو له کورنۍ جدا شول. فرشتہ محرم دورانی چې دندې ته پر لار و د لومړۍ پیښې قرباني شوه، او سباون کاکړ د ازادي رادیو ویډیو خبريالو چې د پیښې د تصویر اخیستو لپاره تللی وو، او په دویمه پیښه کې د عباد الله حنانځي سره یو ځای شهید شو. د دوی غم لا هم تازه ده او په ازادي رادیو کې به تشه تر ډیره محسوسيږي. د رادیو مجلې نننۍ غنه د خپل دریو شهید شویو همکارانو روح ته ډالۍ کو، او په پیل کې ل مریم توخینه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې د خبريالانو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه وشوه. تیر کال د اپریل په 13مه په کابل کې د یوې پیښې پر مهال د بیلابیلو رسنیو نه کارکونکي قرباني شول. تیرونی په بیلابیلو ولایتو کې د خبريالانو د خوندیتوب او د اپریل د 13مې نیټې قرباني شویو خبريالانو د یاد تازه کولو په پار غونډې وشوې. دوی ټولو په یو خپل په افغانستان کې د خبريالانو د ژوند او کار پر وړاندې د خندونو یادونه وکړه، او هم یې زیاته کړه چې د مافیا، وسلوالو او نورو ډلو سربېره یو شمېر حکومتي کړۍ هم د خبريالانو د کار پر وړاندې خندونه رامنځته کړي دي. همداراز په کابل کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې هم د یوې غونډې په ترڅ کې په جګړه کې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې د خبريالانو ژوند ته پام وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په ننګرهار کې په یو خبریال د برید د عاملانو د مجازاتو غوښتنه وکړه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مشرتابه هیئت د مزل راډیو په خبریال شوی برید وغانده. تیره اونۍ په ننګرهار کې د مزل راډیو په خبریال عمران لمر د جلال آباد ښار د امیر شهید بند کې د ناپیژاندو کسانو لخوا برید وشو او ټپي شو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مشرتابه هیئت دغه پیښه د اندېښنې وړ وبلله او عاملین یې د بیان د ازادي دښمنان وبلل. دوی له حکومت غواړي چې د یاد خبریال د برید عاملین ژر تر ژره ونیسي او مجازات یې کړي. او د هرات د ارزاقو د تاریخي ګودامونو زندنې چارې به بیرته پیل شي. د ګودامونو د لرغونو ودانیو د ترمیمولو بهیر د ګړندي کولو په باب د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ په ریاست کې یوه غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس آریا روفیان د ارزاقو د ګودامونو د پروژې د ستونزو او د دغې ستونزې د حل د څرنګوالي په باب خبرې وکړې. د بنای ساختماني شرکت استازي انجینر داود احراري د ارزاقو ګودامونو د پروژې د ستونزو په باب خبرې وکړې او په تخنیکي برخو کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د تاریخي ابداتو مدیریت د همکارۍ غوښتنه وکړه او زیاته کړه که چیرې همکاري ورسره وشي نو لری نه ده چې کارونه به چټک شي.
د راډیو مجلې په دې برخه کې کندهار ته ځو. تیرونی هلته د انارګل دودیزه مشاعره شوه ده. په دغه مشاعره کې د کندهار د چارواکو، شاعرانو او فرهنګیانو ترڅنګ لابیلابیلو ولایتونو څخه شاعرانو او فرهنګپالو برخه اخیستې وه. د انارګل سګنۍ مشاعره د سولې هڅو ته ځانګړې شوې وه او شاعرانو تر ډیره په خپلو شعرونو کې سوله یاد کړه. زموږ همکار صادق ریښتینی دغه مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
انارګل د کندهار دې نور مولې پکانو دا سرګل د څنګ یار دې نور مولې پکانو.
انارګل کلنۍ د دې زمو شاعر چې هر کال دا نارو د ګل کېدو پر مهال جوړیږي دا ځل تر ډیره د سولې هڅو ته ځانګړې و. مشاعره چې د نوی او پرمختللي کندهار عینو مینې په زړه کې نیول سوې وه د کنداري چارواکو، شاعرانو او فرهنګیانو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، لغمان، خوست او د پښتونخوا څخه هم فرهنګیانو ته بلنې ورکول سوې وې. په دې مشاعره کې د انارګل ستاینه له جنګ څخه کرکه او د سولې سره د مینې خبرې کېدلې. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګل آغا شیرزي، فضل رحمان سراجي او څو نورو شاعرانو سولې ته ځانګړې سوي شعرونه وویل.
لوی خدای، لوی خدای، ترا جوړ دوران ملت کړې، زموږ پر خاوره، زموږ پر حال باندې رحمت کړې، راڅجري دغه غم او مصیبت کړې، له سینو مو جری کرکه او نفرت کړې، را په برخه مو د سولې ښه نعمت کړې، دغه وران ویجار وطن راته جنت کړې.
هر کله راشي سپینې سترې سولې، زموږ له هېواد مروري سولې، زموږ د نړۍ د بام فضا خپل کړه، چترې نزی پردی لکړې سولې. راشه چې سا واخلي او شکر وکړي، زمون بچي زمون تور سرې سولې.
په نڅا په ګړېدو به مې غزل سره راځي، سولې بدرګه به انارګل سره راځي، ما سره یو ځای شه د جنګونو په شاتک کې، سولې تو خدای که ناراستي وکړي راتک کې، نو راشه د کمزور او مټو زور نشه، ای طالب ورور دې یم ورور نشه، راشه د کمزور مننه مننه، راشه د کمزور او مټو زور نشه، او یا طالب ورور دې یم ورور نشه، په تیرو ناکردو دې پښیمانه شه، او نور دې په دې خپل قام مهربانه شه.
انارګل مشاعرې ته د ولسمشر محمد اشرف غنی استول سوی پیغام هم د کندهار والی حیات الله حیات لخوا ولوستل سو. ولسمشر په خپل پیغام کې کندهار د سیاست او فرهنګ ټاټوبی یاد کړ او کنداري فرهنګیان یې وستایل چې هر وخت یې د خپلو فرهنګي ارزښتونو څخه په پوره زړورتیا ستاینه کړې.
ویشی انانی د پاللو طریقه دا ده چې د ټولنې د بدلونکو اړتیاو ته په پام کې پام ورته وشي او وخت پر وخت بهتری پکې راشي. امید ده چې دا انارګل مشاعره د تکړه شاعرانو له برکته د نورو کلونو غونډو، د ذوقونو او فکرونو پر روزلو، د کتاب او په زړونو کې د مینې او عاطفې زړې زرغون کړي.
د ولسمشر تر پیغام وروسته د کندهار والی حیات الله حیات په خپل خبرو کې وویل چې دا ډول مشاعرې د مینې او یووالي سمبول دی چې باید په خورا شو مراسمو سره ولمانځل سي. حیات له شاعرانو وغوښتل چې نور د ټولنې د فعالو غړو په څیر د سولې د هڅو لپاره کار وکړي.
د شاعرانو نه مې هیله دا ده چې دو پوهیږمه هر شعر په خپل ځای کې اهمیت لري، ولې راځئ د دې په خاطر چې د انارګل مشاعره دا ځلې د سولې دپاره ځانګړې شوې ده. نن ژمنه وکړو چې سر د دې شپې او په راتلونکي کې په خپلو شعرونو کې د سولې دپاره کار وکړو. شاعر د موږ په ټولنه کې ژورې ریښې لري، ژور اغیز لري. شاعر اصلا د ټولنې اصلاح کوونکی ده. شاعر د ولسونو او د وګړو د درد اظهار کوونکی ده. شاعر د مسؤلینو او چارواکو ښې لارې ته سوقوونکی ده.
د انارګل مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې د کندهار د ولایتي ادارې په قربتوب جوړیږي. ننګرهار نارنج ګل، زابل بادام ګل، هلمند سپاند سین، وردګ مڼې ګل، لوګر سنځل ګل او نور ولایتونه هم هر کال خپلې کلنۍ مشاعرې او میلې لمانځي.
چیرام بشي کنشي د سولې خوشبو را باندې لګي، کې دې شي حالات خوشي د سولې خوشبو را باندې لګي، د سولې خوشبو را باندې لګي.
پوره شو چې د ازادي رادیو لڅپی بیا د سباون کاکړ، عباد الله حنانزي او فرشتي محرم دورانی غږ خپور نشو. نن سهار د ازادي رادیو د کابل دفتر د تصویري خبرونو خونی تلاړم. هلته پر یو میز د مړاو شو یو ګلانو ګېډې پرته ده. د کمپیوټر ښیښه توره ده، پر کیبورډ ګرد پروت ده او چوکۍ تشه پرته ده. باور مې ناراضي چې د دغه چوکۍ څښتن او د دن قامت لرونکي ځوان سباون کاکړ بل مکسر نوي. لهم د تیر کال د خبرونو زړې ورقې د میز پر سر پرتې دي. دی وسور قلم سر هم ور سر پروت دی او د چایو یو پیاله چې په بیخ کې تور چای وچوي هم شته. د زهرو کاروان خبرونه خونی تلاړم. دلته هم لورته حالت سره مخ شوم. پر دیوال دی و خندرو یزمان تصویر را زړېدلې. تشي چوکۍ، مړاوي ګلونه، ګردوهلې کیبورډ او د کمپیوټر توري خېخي د دې گواهی ورکول چې د دغه چوکۍ څښتن هم له مکسره خوې پامانی کړي. پالماری کې د عباد الله حنانزي د یادښتونو کتابچو سمشته. د مشکونو په قلمدانۍ کې څو قلمونه پراته دي. خای رنگي وچوي ځکه سختنې تری عمرې خدای پامانی اخیسته. د تعلیمي پروګرامونو خونی تلاړم. همکاران خاموش نستو. هلته یو ویرجن ماحول منګولي خخ کړی وي. د فرشتي محرم دورانې ځای خالی و. د میز پر سر یو کوچنی د تور سور او شین رنگ لرونکي لاسبند، دو د اسلامی عقایدو کتابونه او د ابو گردوهله گلاس پروتو. دا ځای هم د تل لپاره خالی ده ځکه فرشته محرم دورانی په عمری سفر تللی ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار اکرام الله اکرام زموږ د دریو همکارانو د تلین یاد پاړه راپور برابر کړي.
خنړۍ دوشنبه
د افغانستان د رسنیو لپاره تور ورځ هغه ورځ چې د ازادي راډیو د دریو خبریالانو تر اتسنګ پکې د بیلابیلو رسنیو شپږ نور خبریالان او تصویر اخیستونکي په دوه بیلابیلو انتحاري حملو کې ووژل شول. سباون کاکړ، عباد الله حنانځی او محرم دورانی د ازادي راډیو درې خبریالان چې په وینو سره جسدونه به خوري شي وي خو غم او یاد له هم کورنۍ او همکارانو ته تازه دي. دوی تیر کال په همدی ورځ د ثور لسمه د کابل په ششدرک سیمه کې په دوه پرلپسې انتحاري حملو کې ووژل شول.
محترم اردن کوز مردی و نیخ پرونه پر همدی زا پای ترسیر تر بیا چیز سباون کاکر ستاسو درانه هود
دیرش کلن سباون کاکر دا ازادی راڈیو ویڈیو جورنالیست او دا لوب و لمایدان ورزشی خپرونی چلون کیو دا واده کرده و یاو زوی در لود چه تر وجل کی دو چور زی روستای زامن جوڑه شول. سباون کاکر لازادی راڈیو سر پینز کالا کار وکر
دا خدای پامان.
ویش کلن عباد الله حنانځی د زهرو کاروان په نوم د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ازادي رادیو د ځانګړي پروګرام یو تن چلون کې وو. لواده یو کال تیر شوی وو او ماشومان نه درلودل.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه پر ورځ د اوس پاکستان
د ازادي رادیو سره نږدې یو نیم کال کار کړو خو مرګي اجازه ورنکړه چې دا کاری موده وغځوي. او محرم دورانی ته چې تازه د خود لپاره د ازادي رادیو د ونیزي نیمه نړۍ خبرونه د جوړولو دنده ورسپارل شوې و خو مرګي د لومړنۍ خبرونه جوړولو ته هم پرېنه خدا. نو موړي د کابل پوهنتون د شریعت د پوهنځي د دریم کال محصول و. دورانی بویل د غواړي د اسلام سپیشل ماهیت نړۍ او خلکو ته وخاينه هغه اثر چې ترورستانو نړۍ ته خودلې ده. د سباون کاکړ د کورنۍ غړي وایي د یو کال پتیریدو سره لا هم د دوی درد نه دی کم شوی. دګروال متیولا د ځواني مرګ سباون خسر دی.
یو رکه هندستان روان کړه بده په مجره
دی وای دوی می چې کله هندستان ته استولی نو کله چې په تیارې کې سپاره شول او تیارې لازمه کې ارتفاع ونی ولا نو بنیامین خپل مور او نیته ویلی و چې د خپل پلار خواته می ورزو ځکه چې بنیامین به کله هم مور ته ویل چې پلار می چرته دی. نو مور به ورته همیش ویل چې پلار دی اسمانونو ته تللې دی او بیا ناراضي
آسمانو
دا یوازی ځواني مرګ کاکړ حنانځی او محرم دورانی نه و چې د دې خونړۍ او چاودنو ښکار شول بلکې د نور بیلابیلو رسنیو شپږ نور خبریالان هم د دې کاروان غړي وو. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سي خبریال احمد شاه هم د نامعلومو وسلوالو لوري په ډزو وژل شو. د ځواني مرګ حنانځی میرمن فرشته هاشمی حنانځی وایي چې په خپل کور کې هر کله چې د حنانځی پاتې شیانو ته ګوري غمی زیاتیږي.
ای بل زی بود که همیشه نانزای می پوشید نو ای بل زی خدا زیاد
دا هغه کمیس دی چی تل بای اغوسته لده کمیس رای جیره می نوا دا هغه حتر دی چی تل بای ورنه استفاده کولا تشای می چی جیره زوروی هغه ده هنانزی بلتون دی هغه نی وازی زما ده شون ملگره و هغه می بهترین دوست او دراز ساتون که و لسی کس و چی هر وقت می ده شون رازون و سر شری کول نه موجودیتی ما هر شی با دیر زوروی
ما احساس ضعیفی میکنم ده وجود خود.
دل تا ده ازادی راڈیو ده کابل پا دفتر کی ده یاد و جل شوی و خبریالانو چوکی لهم آغا سی تشی پرتی دی او مرگونه گرد پری پروت ده. د همکارانو په ذهن کې د تیر کال د دې خونړۍ ورځې تصویر لا هم نه دی تت شوی. د پښتو برخې نیوز ایډیټر اجمل تورمان
واقعا تور ورځ وا او تور ورځ ده لا هم مانن هم دغه ورځې په خاطر باندې د خپل فیسبوک پاڼې پروفایل تصویر تور کړی دی. هغه همکاران چې کال مخکې په همدغه ورځ لموږ جدا شول نهیری دون کی دی سباون کاکړ عباد الله حنانځی او فرشته محرم درانی
د دې تر څنګ د سې شنبه پورس په کابل کې د افغان خبريالانو یو ویډل د خپل دغه وجل شویو هم سنگرو یاد ون مانزه. دوی په دې اعتراضي غونډه کې د جګړې لخکیل وړخونو غوښتل چې د خبريالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دوی همدا شنو ویل چې باید اخکیل اړخونه له خبریالانو سره د اطلاع رسونې په برخه کې مرسته وکړي. د دې غونډې دوه ګډونوالو خبریالانو محمد کمال افغان او الفت حسرت ازادي راډیو ته ویل
لخکیل غواړو چې خبریالانو ژوند ته د ارزښت او اهمیت باندې قایل سي او هغه معلومات چې د پیښېسته خبریال غواړي باید خبریال ته معلومات په وخت ورکړل شي.
که افغان حکومت دا که طالبان دی که یا هم نور وسوالی په افغانستان کې دوی ټول ځان ته د اسلام او د مسلمان خطاب کوي. من هیڅ یو مسلمان دی خبرنگار وژنه د هغه مرګ په هیڅ صورت توجیه نه لري او جواز نه لري.
همدا شان ټاکل شوی چې نن په کابل کې د ازادي راډیو او د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا هم په دې اړه یو غونډه جوړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ادارې نه تیر 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړې او له تاوتریخوالي ډک کال بللی دی. د دې ادارې په کلنی راپور کې چې څومره د وړاندې خپور شو راغلی و چې په 2013 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 40 خبریالان وژل شوي چې د 2018 میلادي کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. په راپور کې همداشان راغلی و چې د ټول هیواد په کچه له خبریالانو او رسنیو سره د تاوتریخوالي 190 پیښې ثبت شوې دي.
لیکوال ژباړن او شاعر نجیب الله نایل وایي چې په دې وروستیو کې د ادبي فنونو په برخه کې څېړنه پیل کړې ده. دی وایي چې په شاعرۍ کې د یو شمېر نویو فنونی توکو د تشریح لپاره یې مټې رانغښتي. د هغه څو ټولګې چاپ شوي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو کې کېږو.
فنکار
ډیر مننه نایل صاحب چې خپل قیمتي وخت مو موږ ترک ستړي مې شي.
په خیر اوسه. سلامات
نایل صاحب. زموږ اوریدونکي به تاسو د یو لیکوال او ژورنالیست په توګه پیژني او اکثره چې د نجیب نایل نوم اخیستل کیږي نو موږ وایو چې نجیب نایل یو ادیب او ژورنالیست دی. د ادبیاتو په برخه کې تر اوسه پورې څه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم چې تاسو موږ ته وخت راکړ په خپل ادبي خبرونه کې ملم کړم. په ادبیاتو کې تر دې غړې پورې موږ چې کوم ټولنې ته څه اثر وړاندې کړی دي نو په هغه کې په لومړیو کې زما یو اکثره ژباړې دي په دغه برخه کې ما کړې دي. یو هم د عبدالرحمن بابا عرفان په نامه یو کتاب دی چې استاد عبدالباقی هیلمن غزنوی لیکلی دی. د عبدالرحمن بابا په عرفان او تصوف باندې غږېدلی دی. یو دا دی. بل چې دی یو ناول مې ترجمه کړی دی میکی اسپیلین. یو امریکایي لیکوال دی په جنایي برخو کې ډیر ښه ناولونه لیکلي. دغه ناول دی د وینې څکه. دغه کتاب مې ترجمه کړی دی. او بل هم د استاد فضل ولی ناګار د ننګرهار پوهنتون استاد دی. د هغه شاعري درې مجموعې چې کومې وې هغه مې په یو ټوکې راټولې کړې. پر هغه مې یوه غټه سریزه لیکلې وه او په بېلابېلو اړخونو باندې غږېدلی یم. نو دا په دغه برخه کې مې کارونه کړي.
ژورنالیزم برخه بیا څنګه؟
د ژورنالیزم برخه کې یو عملي کار دی او بل د اثارو برخه ده. د اثارو په برخه کې زما د ایراني لیکوال ډاکټر یونس شکرخوا یو کتاب دی پرلیکا خبریالی یا نوی خبریالی. د نوی خبریالی اثر هغه مې ترجمه کړی دی او ترڅنګ د ژورنالیستانو د پاره د لارښود د پښتو ژورنالیزم یا رسنۍ په نامه یو وی بلاګ مې دی په ټول افغان کې. او په هغه کې پر لپسې ډول باندې ز خپل مقالې لیکم. د ملګرو کې مې مقالې ووسیږي. داغه مقالې مې پکې خبرې کړې دي او ترڅنګ لنور بهرنیو ژبو لکه اردو فارسی او د انګریزي څخه مې مقالې را ترجمه کوم ته او په کاغذ کې خبروم. نو دغه مې په ژورنالیستیک ډګر کې کار دی. بل عملاً کار دی. عملاً کار دا دی چې تقریبا له 2004 کال راهیسې مې په بیلابیلو رسنیو سره کار کړی دی چې په نننی افغانستان په ختیځ کې یو مجله وه د میډیوتیک په نامه ادارې خپرول. هغوی سره د ډیزاینر د خبریال په توګه مې کار کړی دی. په ژواک خبري اژانس سره مې په د رسنیز تحلیلګر په توګه مې کار کړی دی چې مثلا د هغوی کوم خبرونه به هغوی خپرېدل نو هغې کې مې د هغوی خبرونه به ما ایډیټ کول تحلیلول چې مثلا کوم ځای کې غلطۍ او نور څه شیان دي. په دغه برخه کې کار کړی. په بیا د نوی سره مې د ژورنالیزم ټرینر په توګه باندې څه موده کار وکړلو. نو د هغوی سره مې هم بیا په ختیځ کې چې کوم رسنۍ وي معمولا ژورنالیزم په هغه وخت کې چې موږ دغه وخت کې د ژورنالیزم ټرینر په توګه کار کوو رسنۍ چې وي ډېر ابتدایي وي. نو د رسنیو سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی. ژورنالیستانو مو ته روزلی دی او په دغه برخه کې مو سره کار وکړو.
شعر و شاعري تخلیق هم کوي کنه؟
او د شعر و شاعري په برخه کې هم زما یو اثر شته دی متاسفانه د یادم وته. هغه لکه گل شوند لکه پان سترګې زما د شری ټولګې نوم ده هغه لومړی ټولګه چې دغه چاخ شوې ده او ډیر خلک واخه کړی ده یو بل ټولګه هم لرم چې هغه به ان شاء الله په خپل وخت کې چې کله وخت ورسېدو چاخو وې کله چې आवाज شم نو یو بل ټولګه هم چمتو ده نو شعر شاعری هم کله کله کوم سر
نصب ما سره پښتنه دا چې شاعران او خلک چې هغه هنري ادبیات تخلیقي هغه تر ډیره پوری د خیالي او عاطفي او هنري نړۍ مخلوق دی او تر ډیره پوری په عاطفي او تخیل ډیر فوکس دا غوي زیات وي ژورنالیستان بیا د حقیقت د نړۍ اشخاص چې هغه تر ډیره پوری حقیقت پلټي څنګه کېدای شي چې یو سړی دی هم د تخیلي نړۍ انسان وي او یو سړی دی هم د یعنی په یو انسان کې د دوه شخصیتونه وي
د انسان فطرت دغه سي دی خدای دغه سي پیدا کړی دی چې مثلا د دوانو سيزونو جوهر د په وجود کې شته دی لومړی ځل لپاره انسان چې مثلا دنیا ته راغی نو دغه سره دغه سوچ مثلا خپل په قران کریم کې ډیرو کیسو ته په دغه برخه کې شته چې مثلا ابراهیم علی السلام ویل چې مثلا د ازما خدای مثلا دا بچي یعنی دا یو حقیقت په لټلو مسله ده د انسان په خټه کې دا شته دغه ویل چې مر راوخته چې مر راوخته دا ازما خدای وي هغه به ته پناه شو نو خدای خو نه پناه کیږي مثلا سپوږمې دانو نو دا شین چې دی دا د انسان په وجود په خټه کې دا نغښتل شوی دی چې دا تر قیامت پورې حقیقت حقیقتونو پلټي نننی ساينس چې کوم پرمختګ کړي دا د انسان د امدغه د نننی جوهر پایله ده چې ورس په ورس باندې حقیقتونه چې دا پلټي بل د خیال مسله ده د خیال مسله دا سیده کچیرته انسان تخیل یا تخیلی ځواک او د قوه نه لرله او مثلا د دغه سی په خوب او په خیال کې دغه سیز نه راګرځول شي مثلا ځان پاچا کی یو ډول په خوب کې مثلا د ځان پاچا ویني یا مثلا تخیل ګرځي چې د تخیل خپل د امید ناراضي کیږي چې مثلا دی وای چې زه دغه سی هغه کېدې شي دغه سی شمه دا هم یو تخیل چې سړی ځان لپاره پاینده کې او پیشبینی کوي او پیشنګری کوي کدا نه وي نو انسان بچی دی دا ټول انسانان لکه بمی چاودنی بدوی بکواله نو دوی چې دغه تخیل چې دا هم په دغه واجب خدای پاک د دوی وجود کې رنګښته چې دوی د دغه چاودنو نه چې دغه مخنیوي وشي بل په قران کې هم دغه یادونه شته چې د انسان په خپل لکه د شاعر په خپل وفي کل وادي نه هی موندوی په هر وادي کې چې دی لالهند دي دغه د حقیقت او د هغه ترمنس توپیر هم په امدغه کې د حقیقت چې د 100% مثلا 100% حقیقت ده او بل چې د تخیل د 0 ترمنځ یا مثلا 100% د منفي خواته 100% منفي خواته سي نو دوی دوانو یو ځای کول دغه چې د انسان په جوهر کې نو دغه ننی ساينس ته چې د پندغه وجه پرمختګ ورکړی دی مثلا ساينس فیکشن مونږ په ادبیاتو کې لولو دغه چې د تقریبا د تخیل پر بنسټ باندې چې دی دغه ساينس فیکشن چې د انسان د تخیل د بنسټ نه سرچینه اخلي
مخکې تاسو په خپل خبرو کې د شاعرۍ خبرو وکړ چې شعر ملکی د تخلیق برخه ده د سیډنی په برخه کې کار کړی دی چې ژورنالیستانو ته د ژورنالیزم هغه ابتدایي لارښود لیکل دي بیا دی ویل چې په ژباړه کې کار کړی دی د ژباړه مسله څنګه وه دی څنګه مخ شو چې ژباړه دی وکړه
د ژباړه خو چې دا په پښتو کې په حال زنن ډیر اړینه ګڼم موږ مثلا په علمي لحاظ باندې کده نور ژبو سره ځان پرتله کو په ورستیو کې ډیر کار وشول ځوانان خصوصا ډیر زیات کار وکړلو د بهرنۍ ژبو نه اثر راوښباړه ما هم د امغه اړتیا په نظر کې نیولو سره چې مثلا منګه په بلابلو برخو کې دغه اړتیا وینو دغه اړتیا مسو چې مثلا دغه اثر شدي د باید پښتو کې اوسې مثلا د ژورنالیزم برخه کې ډیر کار وشول په ورستیو کې نو دغه د اړتیا په نظر کې نیول سره چې ما په دغه کم ځای کې محسوسول نو دغه اثر باندې ترجمه کړی دي مثلا ما په دینی برخه کې دوا نور اثر ز خپل دینی برخه کې لرم یو هم جنت زمون په کورونو کې د ختیځ خبرندوی ټولنې په ننګرهار کې خپور کړی ده هغه د کورنی نظام په حق لبانی هم رواني مسایل څېړي او هم دینی ملحوظات او مثالونه وړاندې کوي چې مثلا یو کورنۍ څنګه رامنځته کیږي یو کورنۍ باید څنګه سړی وساتي دا کورنۍ ټولو سره اړیکی په داخل کې غختلی وسی. نو دغه کتاب چې ده ما په دغه ملحوظ باندې ترجمه کو خوده شز ما لپاره خپل ما چې کله ولستل ما لپاره ډیر ګټور وو. نو په دغه ارتیا په نظر کې نو چې ما خپل محسوس کړ چې دا ګټور دی نو ټولنې لپاره مې هم وړاندې کړ. بل اثر هم زما ارمګدون درې منړیواله جګړه ده چې دا تزما تر ټولو اثرو ډیر خپور شلو او خلکو خبرګه کو ټولنوالو پاغې کې د وسنۍ روانو جګړو په حق لبانی د دینی نصوصو یا د حدیثو په نظر کې نیولو سره دغه مسائل څېړل شوی دي. نو هغه کتاب چې ده څنګه سیاسي او دینی اړخونه دواړه لري.
که چېرته زما غوښتنه دی چې یو شعر راته وسوي ځکه اورېدونکي هم په دې تمې چې نایل صاحب نه یو شعر واوري ساده شعر مینوال به وزغږ وي.
نو ما دسه نه خود سه شیرونو بر اثر سه وګدنی خود سه وړې وړې دو ټوټي به یې را سره یو څلوري زده د خپل وجود مړی تناسته ما او ویر کوم د خپل وجود مړی تناسته ما او ویر کوم زنه په هیګم چې تکثیر او که تقصیر کوم کله بلاشمه د نورو پر وجود اختیم کله بلاشمه د نورو پر وجود اختیم کله بیا خشمه خویونه د اکثیر کوم. او یو درې باندې نور دی د بل شعر زر اعظم ته زما پته موسه
زر اعظم ته زما پته موسه
زر اعظم ته زما پته موسه د یار غم له هرڅ بی غم اوسه گزاروی تل ناساز هر موسم کې
گزاروی
تل ناساز هر موسم کې که زما منی نو به موسم اوسه هغه زیم چې د هسک غړې غواړم
هغه زیم
چې د هسک غړې غواړم ته چې خخ کاری زما په کم اوسه.
واه
مننه.
نن څه ته ورسته پوښتنه په توګه اوس مهال په څه بوخت یې څه کوي زکړې متر کوم رسولي اوس لګیایي؟
نو ما زه خو در معلمین لار نه مې لیسانس ترالم د ننګرهار د ښوونې او روزنې تعلیم تربیه پونځی نه فارغ شولم او فلحال په ننګرهار پوهنتون کې د ماسترۍ زده کړې پر مخ وړم.
د زرپانی په نننی پانه کې مو د ځوان لیکوال اجمل زاهد لنډ کیسه دیوه انتخاب کړي. دا کیسه وګمه جبار خیل کوي.
زرپانا دیوا. هوا ورځ تر بلې سړېده. د منی موسم خپل کړه تازه بار کړي و. پلار به مې هر وخت را یادوله چې ژمنی کورسونه پیل کړه. یو ورځ به هم دینیت روان شوم. خمه په یاد دی کوم کورس می چې پلان را ته یاداوه زموک په سیمه کې یو لوتلو کورسونه شمیرل کېده. که غلط نشم د دې کورس نوم البیرونی و. خولنده دا چې کورس ته ورغلم داخله مې وکړه. د انګریزي او حساب مزامین می پکې ونیول. د کورس مدیر وویل سر له سبا درسو ته راځه. دروازه می وټکوله. راتلې شم استاده؟ هو راځه سمیر جانه. یادیگی می پسنف کی طول لسکا سوو او و حلکان درین جونه. طولو زانو نماری فکرل ما هم خپلوار تیر کرد. پا دوی کی ونجلی دیوانو می دا. دیوان لرنگ غنم رنگ او پا ونا منز میانو. شین بخونه غتسترگیه وی او پا جگن رای پزه یو داق هم بو. لکه ده اور یو وور بطره چی ورشین دل شبه بی. د نری شوندو د پاسې تور خدایي خال د ډیبي کولاتا لا کولاور بخلیوا. وخت یې د یو میاشت بووت. اوس په سنف کې چلند عادي شوی وو. ز او دی وسره په هیدو چې یو بل تمو زړه کې مینه پیدا شوی. د کورس دوه میاشتې پوره وې. ای و ورځ می د پلار نه د فیس وغوښته نه وکړه. پلار می چوپ خلن اسبو. پلار می څه د پاسه د شپې تو کلو بو. نور لکار لویدلې وو. زه هم د څه کم شپاړه سوکلو وم. درانه کارونو سره بلد نه وم. لنډه دا چې همغه ورځ وه زه له کورسه پاتې شوم او ډیوه مې بیا ونه لیده. یو خوا د نیستۍ کړاوونه بل خوا د ډیوې نه لرې والی نور غمونه زیږول چې زما ژوند یې له سترو ګواښونو سره مخ کړی و. ژوند مې همداسې روان و.
درې کاله په همدې حالت کې تیر شول. ما مکتب خلاص کړی و خو د نیستۍ درد مو لا هم اډونو کې څړیکې پاشلې. نیمو شپو کې به ډیبې هم کله کله زما د یادونو نړۍ ته تترڼا ورکوله. کانکور ته د چمتووالي مرحله او درسونه مې په ډېرو ستونزو پاس کړل. یوه ورځ مې ماما کروم چې د موبایل شړنګ شو. یاسین و غوږ ته مې ونیو. سلام جوړ په خیر. علیکم السلام، زیره مې در باندې. د څه شي زیره؟ ژر یې ووایه هله نو. خول ډېرې زورېدا وروسته یې خوله خلاصه کړه. کابل پوهنتون ته بریالی شبی، تا ته استا کورنۍ ته دې مبارک وي. لکه خوب چې وینم باور مې نه کېده زما د دردیدلې ژوند له سترو ارمانونو یو هم کابل پوهنتون ته تک و. له دې سره مو ټول خپلوان او کورنۍ خبر او ډېر خوشاله شول. لنډه دا چې د پوهنتون دوهم سیمستر به نیمایي شوی و. یوه ورځ 12 بجې به وي چې درس مو خلاص شو، کور ته مې د تلو نیت وکړ. ښه شېبه روان وم. عمومي دروازې ته لا نه وم رسېدلی چې کیڼ لورې ته مې د تور حجاب والا جینۍ په تیزۍ روانه وه. د تګ نه آشنا برېښېده لکه ټول ژوند مې چې د دې د تاک کاته کړی وي. زه ترې چابک وم، لږ څه ترې مخکې شوم. د وتو دروازې ته چې ورسېدم یو آشنا غږ مې تر غوږو شو. سمیره و سمیره. دې غږ زما زړه ته یو ډول ناببره سکون ورکاوه. شاته مې وکتل، د حجاب نه راوتلې شنې بخونې غټې سترګې مې سترګو ته نیغې ولاړې وې. ما لا هم نه پېژنده چې دا به ډیوه وي. دا هغه 15 کلنه ډیوه چې ما لیدلې و نه وه. سر تر پښو یې په تور حجاب ځان پوښلی و، خو لومړی یې له تک بیا له سترګو آشنا پرېښېده چې دا ډیوه ده. په ژړغوني غږ کې یې وپوښتل، ته سمیر نه یې؟ لشنو سترګو یې اوښکو ویالې جوړې کړې. زما پښې هم بي سکې شوې او خپله اوښلنې سترګې مې نورې له واکه ووتې. په بوګنیدونکې غږ مې ترې وپوښتل، ته همغه ډیوه نه یې چې زه لکه پتنګ دا درې کاله درپسې کړېدم؟ له دې سره زموږ په درد آسمان هم بې ژړا پاتې نه شو. شړکنده باران ورېده. ښه شېبه مو یو بل ته کتل لکه یو بې وزرو پتنګ چې په سلګو سلګو خپلې ډیوې ته رسېدلی وي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې ملا محمد ارزبیګي چې په افغان نویس مشهور در پیژنو، د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
ملا محمد ارزبیګي. مرحوم ملا محمد ارزبیګي مشهور په افغان نویس د رازالدین خان زوی او په خټه صافه دی چې د 1913 کال په شاوخوا کې د لغمان د احمد زوی په کلی کې زیږیدل دی او په 1915 کال کې په کابل کې ومړ. ملا محمد خپل لومړنۍ زده کړې په لغمان کې سرته رسولې دي او بیا کابل ته راغلی دی. د امیر عبدالرحمن خان په وروستیو وختونو کې د امیر د دربار ارزبیګي او د پښتو منشي وټاکل شو. ملا محمد یعنی افغان نویس نه یوازې عالم او لیکوال وو، بلکې هغه د خپل وخت یو تکړه شاعر هم وو. په 1993 کال کې چې د مولوي سالی محمد نیکه حاجی محمد اکبر خان هوتک نیکه له هیواد عفو غوښته، امیر عبدالرحمن هم د هغه د عفو فرمان په پښتو نظم لیکلی وو چې ناظم یې همدا ملا محمد یعنی افغان نویس وو. وایي چې ملا محمد افغان نویس د اشعارو یو قلمي دیوان هم درلود، خو تر اوسه دغه دیوان نه دی چاپ شوی. یوازې د ده یو څو شعرونه په سراج الاخبار، ځینو مطبوع اثارو، کابل مجلې او د ده د کورنۍ له غړو سره په ځانګړي ډول موجود دي. که څه هم د ده اشعار زیاتره تصوفي او عشقي دي، خو د ملي اشعارو تله یې هم درنه ده او د افغان نویس د اشعارو فورم د ولسي بدلو په چوکاټ کې ول شوی دی. خو ګورېدونکو، دا هم د ملا محمد دی و نظم یو ټوټه چې د دې خبرونه د برخه پرې پای ته رسو. د افغانستان خلک سمری دی په افګار بشي. د افغانستان خلک سمری دی په افګار بشي. خیالات د بده ورته مکړی نه ګنسار بشی. د افغانستان خلق قانی په خپل دولت او ملک دی. د افغانستان خلق قانی په خپل دولت او ملک دی. صبر په خپل غرو کوي معنی د بل د ملک دی. تابې په سل رنگ تل دی. کسبک نظر ور لره وکړی پاس پدار بشی. خیالات بد ورته مکړی نه ګنسار بشی. د افغانستان خلق سمری دی په افکار بشی.
په جلال آباد کې میهن خپرندوی ټولنې د خیبر پختونخوا له دیر سره تعلق لرونکي شاعر بخزاده دانش د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځه او د هغه د نوي چاپ شوي کتاب زبنه لیونه کېږم مخکتنه وکړه. نور حال د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
بغزاده دانش دا ویړغونډه او د هغه د نوي چاپ شوی شعري ټولګي مخکتنه د اپریل په 26مه نیټه د جلال آباد ښار د یو مقامي هوټل په انګړ کې جوړه شوې وه چې د ښاغلي دانش په سلګونو مینوالو پکې ګډون کړی و. د میهن خپرندوی ټولنې یو تن مسؤل عبدالرشید همت وایي د بغزاده دانش د کتاب مخکتنه یې ځکه په جلال آباد کې وکړه چې هغه د خپلو مینوالو پر وړاندې راولي. دی وایي
منګه دا وړ وګړله چې د بغزاده دانش صاحب د کتاب زبنه لیونه کېږم دا راغون کو دا چاپ کو تر څو د کوزي پښتونخوا برې پښتونخوا خلکو ته ورسو. منګه دا مناسب وګړي چې دانش صاحب دلته راوبلو مخکتنه ورته جوړ کو تر څو دا د برې پښتونخوا کم مینوال چې دي دا ورسره نږدې نه وګوري. په فیسبوک کې اعلان منګه وکړو او دانش سره د خلکو مینه وته هغه خلک ورته راغله ټول دومره تعداد چې منګه اوس کنټرولول هم ځکه نو شو چې منګه پکې ورک دي.
د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنزي استاد ډاکټر لال پاچا ازمون هم د بغزاده دانش په شاعرۍ خبرې وکړي چې په یو برخه کې راغلی ول.
دانش صاحب د شعر د نورو ټکو پر ځای باندې د احساس او عاطفې ته ارزښت ورکړی دی. د پدې پوهیږي چې زما ولس څه خوښوي او څنګه زه ورسره وتړل شم. دغه حرکات هغه څوک ترسره کوي چې هغه له دې شعر یا له دې نظم نه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. په منظومه ژبه د مفکوري وړاندې کول مستقیما د اوریدونکي یا د لوستونکي په حواسو باندې تاثیر کوي.
استاد نومان دوست د بغزاده دانش په نظمونو خبرې وکړي.
دانش صاحب شاعري سي دا یو رسا غږ ده او دا رسا غږ نن سبا ځکه په کار ده چې خلک عاجل وي خول په کار ده. دا خلک پورې کېدو دي په مختلفو تلسمونو لاندې راغلي دي د دې د ویښولو لپاره. د دانش شاعري زه یو جادو ګڼم یو سحر ګڼم.
ځوان سندرغاړی علي بابا خان چې د بغزاده دانش یو شمېر شعرونه یې په ځانګړي انداز سندره کړي مخکې له دې چې د هغه یو ریکارډ شوی نظم لپسینګ کړي وویل.
ډیر شعرا دي خسته لیک کوي خو باز سړي کې یو کمال دی مونږ ورته کریشن وو. که زه دا ووایم چې د غني خان نه بعد په شعر کې چا کریشن کړی دی نو هغه دانش صاحب کړی دی.
بغزاده دانش خوشاله و چې خپلو مینوالو سره لنګدې نه ګوري.
ډیر زیات خوشاله يم دې خبرې ته نه چې ګنسیر زما د کتاب مخکتنه وشو. دې خبرې ته چې یاره ډیر افغانان زما مینوالو هغه زما رونه زم زمونږ د ویني د مینې رشته ده. هغه خلک ما د نزینې نو کتلی نو راغله ملاغوی سره کېناسته مغې مې ولیدو هغې مې واورېدو نو دغه ډیر خوشاله يم. بل دا ده چې د خپل کور احساس ساتي کېږي.
په پای کې بغزاده دانش د غونډې ګډونوالو ته یو شمېر نظمونه وویل چې له درون استقبال سره مخ شول. د هغه له نظم مو یوه برخه را بېله کړې ده.
زبا نلی ہونے کی گمسا پلاس کی سر قلم دے او زما تاریخ پی لکی دگا ٹول تاریخ پر ہر دے وینی وینی مالگی مالگی زبا پل پر ہر کی پروتیم صرف دا زما گناہ دے چی پختونیم غیرتیم او بچے دا عبدالیم ننگیالیم جنگیالیم توریالیم بریالیم اس زما دا صفتون ٹول پا ما باندی بد لگی دا دا پلار نکن نمون ٹول پا ما باندی بد لگی زبا پل صفت شرمیگم زبا نلی ہونے کی گم
یا د دیوی چې په دی وروستي او دو دریو کلونو کې بغزاده دانش په خپل فیسبوک باندې ویډیوي شروع نه خبروي چې له عمل یې په خیبر پختونخوا او کوټه سربیره په افغانستان کې په زرګونه مینوال مندلې دي.
پر ہر کی پروت